درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبری ساعت په لړ کې به د افغانستان په باب پتیره بیا په اسلام آباد کې د څلور اړخیزي غونډې په باب مرکې او راپورونه واوري. زه عصمت څاروانه یم، د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. دا خبری ساعت په خبرونو پیلو لومړی بل فرشتي جلال زی او ورچې په نړۍ کې ستیریږي.
د نړۍ د دې ساعت د یو مهم خبر د جرمني له بل ورسپانې سره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مرکه ده. جمهور رئیس پوتین پر خپل هیواد د اروپایي اتحادیې بندیزونه نامعقول او مدهکانه بلل دي او ټاکل شوی چې د سوریه قحطي ځپلي ښار مدایاته بشري مرستې ورسیږي.
ډیره مننه فرشته جلال زی، به دا خبرونه لږ وروسته وړاندې کړي. لومړی به وار اجمل تورمان ته ورکړو چې د افغانستان خبرونه واوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې وښوده چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبانو خبرو اترو ته وهڅوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ټاکل شوی چې طالبانو سره تر خبرو مخکې یو یا دوه څلور اړخیزه غونډې نورې هم جوړې شي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په جلال آباد ښار کې شپږ تنه انتحاري عمله کوونکي نیولي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې وښوده چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام مباد کې خبري پیل کړې دي. دغه څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې چيړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ټاکل شوی چې طالبانو سره تر خبرو مخکې یو یا دوه څلور اړخیزي نورې غونډې هم جوړې شي. عبدالله عبدالله نن د روغ د کسانو د درملنې د مرکز یا فینکس کم څخه د لیدنې پر مهال وویل چې دغه غونډې به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره یو چوکاټ جوړ کړي.
احتمالاً که یک نشست دیگه در میسد قبل
دی وی احتمالاً یو یا دو غونډې نورې مخکې دی چې د مخامخ خبرو زمينه برابر شي جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ریاست او ثبات بنسټ له حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې خلکو ته هم برخه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په جلال آباد ښار کې شپږ تنه انتحاري عمله کوونکي نیولي دي. له دې ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې دوه تنه انتحاري عملې ته چمتو شوي وه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې دي. او روسي خبر ده چې د افغانستان د امر روغتیا وزیر له خپل روغتیايي وضعیت ډاډ ورکړ. فیروز دین فیروز نن ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې د شپې په تیاره کې له ښار څخه د روغ د کسانو د راټولولو پر مهال یو روغ د کس د پیشکارۍ په واسطه پرې عمله کړې ده.
ساعت ما کاملا خوب است، به کار خود ادامه میتیم.
دوای وی کاملا خیم او خپل کار ته میدم او کوم قیوی درمل می خصی داستنه او سنه پازاد هوا کې ایچ ای وی ایډز پازاد هوا کې پدیر سانیو کې لمنځزي. خاغلی فیروز غرا پورونه چې دغه پیچکاری استنه چې په واسطه پر د عمله شوی په ایچ ای وی ایډ وایروس ککړه و رد کړی دي. د تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشتي جلال زی څخه واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل هیواد د اروپایي اتحادیې بندیزونه نامعقول او مدهکانه بلل دي. پوتین د جرمني له بیلد ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د اروپایي هیوادونو بندیزونه مدهکه تیاتري ننداره ده او بل هیڅ نه ده. د پوتین د امریکا د جرمني د جرمني ورسپانې نن خبره کړې ده. د روسیې ولسمشر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په کرامیا کې ټول پښتانه له اوکراین د دې ټاپ وزمې جلا کېدل او له روسیې سره ګډېدل د ولسونو په اراده او ډیموکراتیک کار و. ولسمشر پوتین هم دراز د روسیې په لور د ناټو تړون د پراختیا ته په اشاره وویل چې تر سړې جګړې وروسته د غرب پراختیا نړیوال بحران نه پیدا کړی دی. ټاکل شوی چې د سوریې قحطۍ ځپلي ښار مدایا ته بشري مرستې ورسیږي. مدایا د وسلوالو ملیشو تر کنټرول لاندې ده او بیړنۍ مرستې باید پرون لا ورته استول شوې وای، خو پلان یې لغوه شوی و. په سوریه کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مدایا او په شمال کې دوه نورو ښارونو ته به مرستې نن ورورسیږي. په مدایا کې لږ تر لږه څلور لکه کسان بندي چې د رپورټونو په حواله د ژوندي پاتې کېدو لپاره حتی واښه خوري. د بې سرحده ډاکترانو نړیواله اداره وایي چې دغه ښار ته باید په دوامدار ډول کومکونه واسته چی او دا یوازې یو ورځ مرسته کافی نه ده. د عراق له شمال رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت له خطر او لوږې د تېښتې هڅې کوي. د رپورټونو پر اساس د عراق په الهویجه ښار کې او په دغه ښار په شاخوا سیمو کې چې د داعش وسلوال واکمندي زیات شمېر خلک د عراق امنیتي ځواکونو ته د رسېدو هڅې کوي او حتی د لارې د خرابوالي له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د الهویجه د پولیسو مشر فتح خفاجي پر نو وویل بشپړې کورنۍ دوه یا درې ورځې په سړه هوا کې په غرونو کې پیاده سفر کوي څو ځان امن ځایونو ته ورسوي. د خفاجي په وینا امنیتي ځواکونه له دې خلکو سره د مرستې هڅې کوي. الهویجه د بغداد شمالي لور ته په 200 کیلومتره واټن کې پروت شار دی چې داعش نیولی خوشا خوا سیمې یې د عراقي ځواکونو په لاس کې دي. کوردي ملیشه یا پیشمرګه په شمال او ختیځو سیمو کې او د عراق امنیتي ځواکونه له شیعه قومي جنګیالو سره یو ځای د لویدیځ او جنوب لوري ته د پرمختګ په حال کې دي. د عربي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه وغندله. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په مقر کې غونډه درلوده او ایران یې تورن کړ چې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت ټینګولو په وړاندې بې غوري کړي او نړیوال قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان وویل
نفس الجهد اللي بذلته لرفع العقوبات عنها
په څومره علاقمندۍ او شوق چې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره له نړیوالو سره کار وکړ، که دا هیواد د سیمې د هیوادونو سره د لانجې د هوارولو هڅې وکړي نو دا ستونزې به هوارې شي. متاسفانه موږ د ایران له لوري هیڅ جدي هڅه نه ده لیدلې. موږ خبرې اورو خو په عمل کې کار نه دی سوی. د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران پر وړاندې د شدیدو اقداماتو یا مجازاتو کومه یادونه نه ده سوې. او په امریکا کې د ګولډن ګلوب 2018 میلادي کال د جایزې ګټونکي پرون اعلان سول. د ګولډن ګلوب ډېرې جایزې دوه فلمونو د ریوینانت او د مارشان ته ورکړ سوې. د ګولډن ګلوب جایزې هر کال د هالیوډ د بهرنیو مطبوعاتو اداره ورکوي او د هالیوډ تر ټولو معتبره جایزه ده. دا جایزه د اوسکار نړیوالو جایزو ته لار برابروي چې د فبروري په 28مه به اعلان شي. د ریونانت پرون د ګولډن ګلوب د کال د تر ټولو ښه فلم په ګډون درې جایزې وګټلې. د فلم هلک لیونارډو دی کاپریو ته، د ډرامې د تر ټولو ښه اکټر او د فلم جوړونکي الیخاندرو ایناریتو ته د تر ټولو ښه ډایرکټر جایزه ورکړ سوه. او اوس به سباون کاکر د افغانستان په څو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجات څلور ټیټه منفي شپاړس، په کابل کې اسمان وریځ د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه صفر، مزار شریف اسمان باراني د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه یو، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي درې، او په ګردیز کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه څلور ټیټه منفي درې.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري په دې خبری خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه روانه ده.
د سولې په لار کې کوم خندونه دي؟ د خندونو د پیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یو تګلاره ده.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه ونه لګول شي. ولسی جرګې نن د سولې د خبرو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ.
سولها د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له بریا وروسته کابل ته راغلل او له تود هرکلی سره مخامخ شول. دا او ځینې نور موضوعات په دې خبری خپرونه کې وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. تاسو اوریدونکو د غونډې ته څومره هیله لري خپل نظر د افغان بي سیم د 1903 شمیرې لاري راولېږي. همداراز څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوي چې په مستقیم ډول د ازادي رادیو استودیو ته ټلیفون وکړئ او د دې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. نن د دې غونډې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره دا غونډه مهمه وبلله او زیات یې کړه چې په دې کې به د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره تګلاره جوړه شي. د همداراز د افغانستان د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرطونو له لګولو سره مخالفت وکړل او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه سر اړخیزه ناسته مهمه وبلله او وویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو تګلاره جوړه شي. نننۍ سرورخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي او همدارس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروری ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همدارس د خنډونو په اړه وپوهیږو او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. خاغلی عزیز زیاته کړه د سولې پروسې لمړیتوب دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړه او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همدا شان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې اسلام تنیز دی په مری کې تر سره شوو چې دواړه غاړه پکې د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وي. خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه راښکاره شول.
د افغانستان ولسی جرګې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې دا خبري نتیجه ورکړي. خو د جرګې یو شمیر غړیو بیا ټینګار کاوه چې په دغه خبرو کې باید د ملي شورا غړي چې د ملت استازي دي هم شریک وای. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي غونډې خبري په ولسی جرګه کې هم نن ګرمه موضوع. د جرګې دوهم رسیال نذیر احمد احمدزی چې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله د دغه غونډې له جوړېدو هرکلی وکړ ویل هیله مند دي چې دا ځل دغه خبرې نتیجه ورکړي.
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
پاکستان نن د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزي غونډې کوربه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و کوم چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره کنګل شوی وي لومړۍ غونډه به د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې او دوهمه یې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د افغانستان د سولې پروسه یو ملي پروسه ګڼي، وایي چې په دغه پروسه کې باید د ولسی جرګې غړي چې د افغانستان د خلکو استازي دي هم شریک شي. د ولسی جرګې غړی عبید الله بارکزی:
باید د ملت د کور سره شریک شي، دا یو ملي پروسه ده. د ولسی جرګې سره په دغه خبرو کې نمایندګان واخیستل شي، دوه ورونه دوه خویندې ورسره واوسیږي چې په کومه شیوه دا خبرې مخته ځي، څنګه ځي. د ولس نمایندګي باید په دې کې وي، د ولس تمثیل وي، چې بیا سبا نارې وو چې دا منو دا نه منو.
بلخوا شمیر وکیلان وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید سږ ژمی په امنیتي ستراتیژۍ هم کار وکړي، تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د جګړې د لارې د خپلولو په صورت کې لازم چمتووالی موجود واوسي. د ولسی جرګې بل غړی عبدالقیوم سجادی: زه د ملي وحدت حکومت او ټولو هغو کسانو چې د سولې د پروسې لپاره هیله مندې خبرداری ورکوم چې په افغانستان کې سوله او جنگ د یوې سکې دوه مخه دي. د سولې دا خبرې باید موږ غافل نه کړي، او داسې نه چې دښمنان په ژمي کې د پسرلي لپاره د یوې لویې جګړې تیاری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې لپاره کله یوې خوا هیلې ډېرې دي، له بله پلوه د غونډې د قربانو پخوانیو ماتو شویو ژمنو او وعدو ته په پام سره یو شمیر خلک ناهیلي دي. دوی په روانه غونډه کې د امریکا او چین پر رول ټینګار کوي، وایي چې دغه دواړه هیوادونه باید د تروریزم د نه ملاتړ او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه له نوموړي هیواد څخه قوي تضمین واخلي. دوی وایي که داسې نه وي نو ګمان نه کوي چې دا شړۍ به وړی شي.
د اجمل تورمن راپور مو اوریده چې ویلې په ولسی جرګې کې د اسلام آباد د غونډې هر کلی شوی دی، خو په عین حال کې د ولسی جرګې ځینو غړو ځینې غوښتنې هم درلودې. دا موضوعات به د ولسی جرګې له دوهم مرستیال ښاغلی نذیر احمدزی سره شریک کړو. ښاغلی نذیر احمدزی همدا شیبه زموږ میلمه دی، د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایم. احمدزی صاحب، مخکې تر دې چې د هغو بحثونو په اړه خبرې وکړو چې نن په ولسی جرګې کې وشول، لومړی د سرتاج عزیز خبرو ته راځو. سرتاج عزیز وویل چې باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې طالبانو ته شرطونه کینه ښودل شي، ستاسو نظر سره؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو اوریدونکو، کارکونکو، تاسو ټول دوستان ته سلامونه او نیکی هیلې عرض کوم.
سلامات.
په دې مورد کې دا ویلې سم طبعا په جرګه کې باید لمخکې نه شرطونه نه وي. موږ له هغه لوري نه هم دا تقاضا کوو او له خپل له دې لوري نه هم. اول هلته مهمې خبرې دي چې یورې سړی سره کینی که لمخکې نه موږ شرطونه سره وښیو، کیدای سي بعضې داسې خبرې راسي چې هغه بیا دا ناسته له منځه یوسي، او موږ نه غواړو چې موږ دا خبرې دا ځل ناکامې شي، ځکه چې صلح د افغانانو د هر فرد غوښتنه ده او همیشه افغانانو صلح ته ترجیح ورکړې ده، او د سولې په خاطر باندې موږ غواړو چې یورې مخامخ سره کینو، بعد له هغې نه بیا سړی کولی شي چې په شرطونو هم خبرې وکړي او په نورو مراتو هم خبرې وکړي، او کله مخکې نه یغوی کوم شرط ښیي یا د موږ له خوا نه وي. نو زه په دې مورد کې دا ویلی سم چې مخکې اول باید د شرطونو نه ګریز وسي، د یورې ناسته سره برابره سي، بعد له هغې نه په دې موضوعاتو باندې خبرې وشي.
ډېره مننه. نو په داسې حال کې چې لا خبرې پیل شوې نه دي، لا په دې خبرې کېږي چې د طالبانو سره په څه ډول خبرې وشي، چیرې خبرې وشي، څه وخت خبرې وشي، ولسی جرګه ولې غوښتنه لري چې باید په دې غونډه کې هم د دوی استازي وای؟
موږ هدف دا ده ځکه صلح د افغانانو غوښتنه ده او د ملت غوښتنه ده، او موږ د ملت نمایندګان یو. د موږ مشران صلح د ملت لپاره راولي، نو ملت باید له دې خبرې نه آګاه وي.
دا خو له طالبانو سره د سولې خبرې نه دي. احمد
مثلا په میکانیزم کې باید موږ خبر واوسیږو، کنه لکه څنګه چې اوس دا خبره یاده سوله، کنه چې شرطونو خبره ده، کېدای سي دلته شرطونه منځته راسي چې هغه موږ ته معلومه نه وي، نو دغه رقم خبرې بیا د شک لاندې راځي. موږ وایو چې یو خبره باید د شک لاندې نه وي، ځکه موږ صلح غواړو، صلح د ملت لپاره غواړو. هغه کومې خبرې دي چې ملت له کور نه دوی پټوي؟ نو په دې خاطر د ملت استازي هلته شتون زه پکې لازم ګڼم، لا اول ابتدا نه او تر اخره پورې. دا به ډېر د دولت په نفهم وي او د ملت په نفهم. موږ کولی شو چې هغه واقعیتونه زر تر زره ملت ته ورسوو.
سلامت اوسئ. ښاغلی احمدزی، یو مسله چې نن ورته اشاره وشو هغه دا ده چې سرتاج عزیز البته یادونه وکړه، هغه دا ده چې وای طالبانو ته باید ځینې امتیازونه ورکړی شي چې دوی تشویق سي د سولې خبرو ته او سولې ته. ستاسو په نظر څه ډول امتیاز کېدای شي چې طالبانو ته ورکړی شي؟
د ما په ان خو په جرګه کې هیڅ کله امتیاز څوک چاته نسی ورکولی. امتیاز په هغه صورت کې ورکول کیږي چې یو جوړه منځ ته راسي، بیا یو بل ته لورونه وي. هغه وایي
شاید منظور ممدای چې کله د سولې خبرې کیږي، کله چې د سولې خبرې کیږي باید طالبانو ته څه ومنل شي، دوی منظور شاید دا وي.
ګوري موږ همیشه دغه ویلي دي چې هغه څوک افغانستان نافذه قوانین مني راځي موږ سره یو ځای کیږي، د موږ ورونه دي، غیر لپاره د موږ غیر اخلاص دي، غوی کولی سي د خپل وطن د چې په هر چوکاټ کې دوی خپل خدمت کول غواړي، خپل خدمت وکي. نو دا کلم مخ کې نه اوس موږ دا خبره کوو، دا یو شرط راځي. نو که څنګه چې سرتاج عزیز وایي چې دلته باید شرطونه نه وي، نو شرط نه معنی هم دا ده چې دا امتیاز هم یو شرط ده. موږ دغه وایو چې باید بیخي شرط امتیاز اوله نه وي پکې، راسي په یو می سره کینو، نو ان شاء الله دغه مشکلات دغه څه غوښتنې سي دا ټول سره حل کېدلی سي. کېدای سي موږ خپل غوښتنې لرو، دوی به هم غوښتنې لري، په دې کې دغه منځ کې د جرګماران سي ناستي غوی بیا درسته فیصله کولای سي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی احمد زای. ځینې تحلیلګران او ځینې شنون کې داسې فکر کوي چې وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې حکومت یو لاسی نه دی، نو که چېرته طالبان سوله هم وکړي او ټاکل شوي وي چې په حکومت کې ونډه ورکړی شي، شاید د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې له طالبانو سره کوي د قدرت د ویش په ارتباط هغه پوره نه کړی شي، ځکه چې په حکومت کې ځینې داسې کړی شته چې هغوی به له دې شي سره مخالفت وکړي. نو که چېرته سوله وشي او ژمنې هم وشي او بیا وروسته افغانستان ونه کړی شي چې هغه پوره کړي، ټوله ملامتي به د افغانستان د حکومت په غاړه شي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
د ما په اند خبره ردومه چې دلته یا دوه سری حکومت یا دوه جانبه، ځکه دلته رئیس جمهور معلوم ده، قوانین د افغانستان نافذه قانون موجود دي، دلته هر څه په مشورې سره دي، هر چا خپل صلاحیتونه معلوم دي، او د دغه سوله یوازې د یو طرف نه ده، د دواړو طرفونو غوښتنه ده. هم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله د کمپاین وخت کې وو ټول ول سره اولین دا ورته لسی اولین ترجیح به زه سولې ته ورکوم، همدغه رقم ته ډاکټر صاحب عبدالله او دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده. په دې کې هیڅوک د سینې پیدا کېږي دلې چې هغه مخامخ یا د راسي دي صلح چې هغه په افغانستان کې آرامش راځي او دغه مخالفت وکي او دوی ودرېږي، د سي قوت ز په افغانستان کې
نه دا نه وای چې څوک د صلح مخالف دي. د صلح مخالف په شایدي څوک هم نه وي، لیکن د شي طالبانو ته په قدرت کې ونده ورکړي شي لدی سره مخالفتونه وایشته.
د ما په ان عربه په دې انداز نه یی، ځکه بیا هم زه دا تکرار نه وایم چې صلح د افغانان غوښتنه ده، چې ته یو چا سره صلح کې تبن یغه ته په خپل هغه کې ځایګه ورکې، نو دا خو داسې نس کېدلای چې یغوی صلح وار سره راسي او کلی ته لاړ سي. یغوی غوښتنه دغه رقم ته دی، مونږ دغه وایو چې کار اهل کار ته، چې یغوی کې اهل کار اشخاص وي چې یغوی کولای سي د دولت په چوکاټ کې خدمت وکړي، ان شاء الله تعالی د مغریګي پورته خلاص دي، په غیګه به هیڅ کوم مشکل نه وي.
ډیره زیاته مننه د ولسی جرګې دوهم رسیال ښاغلی نذیر احمد زای و چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
له دې شی به تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د نننۍ موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې څرنګه وشي، څه وخت وشي او چیرته وشي. تاسو غواړئ چې ټلیفون راوکئ نو زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992235 او هم 0 2 2 5 5 5. همدارس د افغان بسیم 8 شمیرم په یاد لري. ستاسو ځینې پیغامونه را رسیدلی دي د دې خبرونې په ترڅ کې له نور اوریدونکو سره شریکو. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ
صاحب. السلام علیکم.
وعليكم السلام.
السلام
مريم من ولايه الحريري ولسان الحريري. مرحبا بك يا مريم.
غوښتنه خو م دغه د اول د حکومت څخه چې دی د سولې مذاکرات کوي دی د اول دا وکړي چې دغه دې ونه کړي دغه وړاندوینه چې انډیو طالب ستاسو دا غوښتنه لرم دا غوښتنه لرم طالب ته هم دا غوښتنه ده چې دی هم دا وړاندوینه ونه کړي چې دا شرط لرم یا دا شرط لرم مقصد دی د خپل سره کښې د خپل خپل سره وکړي بیا که چیرې د دې غوښتنې سره راکېدل ان شاء الله
سلامت کوربدان تاسو خپل غوښتنه هم مطرح کړه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ لکم زه خبرې کوي مهرباني نو د موضوع په ارتباط څه نظر لري سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
السلام علیکم حاجی صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون پر کړ شوی واسلم
مهرباني کوئ صاحب
ما فکر سره چې دا غونډه به ښه نتیجه ورنه کړي ولې هغه ځکه چې دوی په یوه ولایت کښې اشرف غني بمبارونه چاپي پورې په بل ولایت کښې وکړه او زما سره جوړه وکړه چې اول د واره دوی طالبان سره وربند وکړي بیا به زما فکر سره دا ښه نتیجه ورکړي او پر دا رقم زما فکر سره ګټه نه وکړي چې دوی پر یو سر د میز پر سر باندې چاړک راکښلي الالي او پر بل سر جوړه غواړي
بله سلامت اوسئ له ټولو اورېدونکو ډېره مننه د وروستي اورېدونکو د څرګندونو پر ارتباط دا باید ووایو چې د افغانستان د حکومت د ځینو چارواکو یوه غوښتنه دا وه چې د سولې تر خبرو مخکې د اوربند وشي خو نن د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې مخکې تر مخکې د شرطونه نه ایښودل کیږي د دې خپرونې په دوام کې بیا هم د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط راپورونه او مرکې لرو خو اوس به وګورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي البته د کابل ورځپاڼو دا مطالب چې اوس یې اسدالله لودین وړاندې کوي د اسلام آباد د غونډې تر پیلېدو مخکې چاپ شوي
د کابل چاپ د نن ورځ ورځپاڼو تبصرې او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي سرخط ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه څلور ادراسه او څلور وعدې په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید پخوا نتیجې ته رسېدلې وای خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه وډه کړه او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله کابل پوست ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي په مطلب کې راغلي چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیلې کېدای شي د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایي واک نه لري خو اغیز هم له اجرایي صلاحیت څخه کم نه دی د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکیل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سرې کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د دې خبری خبرونی نیمایی برخی ته ورسیدو. د خبرونی په دوام کې بیا هم د اسلام آباد د غونډې په ارتباط او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې فرشته جلالزه یې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د مذاکرو پر نقشه خبري پیل سوې. د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي به له حکومت سره د طالبانو د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث کوي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 2015 میلادي کال کې د مخدره موادو 600 کاروباریان په افغانستان کې نیول شوي دي. د دې ادارې په وینا دغه شمیر د مخکني کال په پرتله 40% زیات دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له بیلد ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي پر مسکو د اروپایي اتحادیې بندیزونه مدهکانه او بې مفهومه دي. او د سوریې قحطۍ ځپلي ښار مدایا ته به نن بشري مرستې ورسیږي. مدایا د سوریې او لبنان ګډې پولې ته نږدې پروت ښار دی چې 400,000 استوګن لري او ویل کېږي چې په دغه ښار کې میشت خلک د لوږې څخه د واښو په خوړو باندې ژوند کوي. او د مصر پارلمان پرون خپل لومړی غونډه وکړه او په خپل لومړی غونډه کې د پارلمان مشر انتخاب کړ.
او اوس هم سپورتي خبرونه واوري.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه واوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د الکوزي نړیوال جام په سیالوي کې د زیمبابوي ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو 50 او 40 سیالوي کې وکړای شول چې د زیمبابوي ملي ټیم ته ماتې ورکړي.
مات پر تاسو ورته چې موږ وسې رزونه د لوبل په 25 نړیوال سیریز الکوزی او همداشان ته 24 الکوزی جام سیالیو کې موږ زیمبابوي لوبل ته ماته ورکړه.
لبل خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټان اصغر ستانګزي دغه سیالیو د جایزو د ترلاسه کولو په مراسم کې ویل باور لري چې تر اتلونکو لس کلونو پورې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ پیاوړي ټیمونو ته ماته ورکړي. تکل چې ودا چې د انجونو د فوټبال د غوړ لیگ په سیالوي کې به د راتلونکو پنځم به پورز د سنگار او اسمای ټیمونو خپل کې سیالي وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال کمیټي مسوله زهرا مهریا ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالوي کې 8 ټیمونو ګډون کړی دي چې په هر هفته کې درې ځله په خپل کې سیالي ترسره کوي. دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د انجونو هڅول دغه لوبو ته دی. او ټاکل شوی دی چې د اسپانیا د غوړ لیگ د تلای توپ ګټونکو نن شپه اعلان شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د غوړ لوبغاړو لپاره د جایزې ورکول مراسم به نن شپه 10 او 10 دقیقې پیل شي. ویل کېږي چې د برازیل د ټیم په خوانی لوبغاړي ریکاردو کاکا به دغه جایزه غوړ لوبغاړو ته وسپاري. د اسپانیا د فوټبال د غوړ لیگ تلای توپ لپاره میسی، رونالدو او نیمار کاندید دي. د خبرونو پای
له سباوند کاکړه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د دې خبري سات په دوام کې ووري. یو شمیر په خواني طالب چارواکي هم د سولې خبرو ته خوشبينه دي.
سولې میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بناو وسته چې هیڅوک به مخالف نشي.
د کرکټ د ملي ټیم له بریا وروسته کابل ته راغی او له توت هر کلی سره مخامخ شو.
ډیر د خوشحالي احساس کوم ځکه دا وغټل سره وړنه و ځکه دا د دوم ځل لپاره موږ زیمبابوي هیواد ته سیاغه یو ټیسټ نیشن ټیم د ماتي ورکړل.
دا ځین نور مطالب په دې خبري ساعت کې را سره تعقیب کړئ. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه ضمانت ورکړي د سولې څلور اړخیزه غونډه بریالی کېدای شي. دوی ټینګار کوي چې پاکستان تل دوه مخې پالیسۍ کار اخیستی دی او په کار ده چې دا ځل په دې خبرو کې ورڅخه تضمین واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
که امریکا او چین د افغان سولې پاړه د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ورکولای شي، نو د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه به ښې پایلې ولري. افغان سیاسي کارپوهان په دې خبرې په ټینګار سره وایي چې که د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ونه شي، هیڅ شک نشته چې دا هیواد به یو ځل بیا خپل دوه مخی سیاست ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو امیدوار ما چې چین او امریکا چې د ناظرینو په توګه باندې په دې مجلس کې سهم لري، دوی باید په عین زمان کې یو نړیوال تضمین هم دغه خبرو باید ورکړي، ځکه چې پاکستان همیشه څه ویلي دي د عمل هغه څه نه ده کړی. او زه امیدوار یم چې هر هغه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي او د بیرون نه تمویل کیږي، هغه ټول مذاکرات وکړي، بیا به یو څه نتیجه ورکړي. او غیر دغه نه که یوه ډله مذاکرات وکړي او بله ډله بیا جنګ کوي، دا په دې معنی باندې ده چې بیا هم د پاکستان به هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې
خغلی مسعود په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د امریکا او چین ضمانتونه مهم بولي چې افغان حکومت هم د افغان سولې لپاره د نړیوالو ژمنتیا مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په پاکستان باید دا فشار راوستل شي څو سولې ته رښتینی کار وکړي. د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پیل کړه، او دا غونډې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د پیژندلو او حل لارو لپاره اغیزمنه وبلله. ښاغلی عزیز وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي او هڅه وشي چې هغوی د خبرو له لارې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي، ځکه چې د ده په وینا کېدای شي ځینې ډلې د پوځي فشار له لارې سوله ونه کړي. اخو یو بل افغان سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په افغان حکومت غږ کوي چې د څلور اړخیزې غونډې ټولو ګډونوالو سره په احتیاط ګام پورته کړي، ځکه چې تر افغانستان پاکستان امریکا ته ډیر نږدې دی.
اوسنۍ څلور اړخیزه غونډه که څه هم افغان ولس ته د سولې هغه هیلهمندي چې د پخوا څخه لري نشي لاسته راوړلی، خو د سولې په لاره کې چې کوم خنډونه دي، د خنډونو د پیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یوه تګلاره ده. امریکا هېڅکله د افغان دولت په ګټه باندې کار نه تمامي چې پاکستان له لاسه ورکړي. نو په کار ده چې موږ د دوو نورو اړخونو د لارې نه په پاکستان باندې د هر اړخیزې دوستۍ د ټولو هېوادونو سره فشار راوړو، او د هغې تر څنګه د خپلې هغه تخته وښویو چې هغه افرادی قوت په توګه افغان طالبان د دوی پلاسونو کې پیوتی دي.
ښاغلی شفیق زیاتوي چې د افغان سولې د ټینګښت لپاره باید د روانې جګړې کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال اړخونه په دقت وڅېړل شي او له هرې وسره یې په ټاکلي تګلارې مخته تګ وشي. د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره په داسې حال کې د امریکا او چین په کلک ضمانت ټینګار کېږي چې دغو دواړو هېوادونو له دې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ونه سپمول شي. وبکتل شي چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه له څلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د ټینګښت لپاره څومره مثبت پرمختګ کېږي او د هغې سولې خبرې مخته ځي چې افغانان یې کلونه انتظار کوي. ازادي راډیو کابل.
په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه د ولسمشر له یوې سلاکارې ملالۍ شینواري سره په څو شیبو کې خبرې کوو، خو اوس په همدې موضوع د یو پخواني طالب چارواکي څرګندونی. یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي که د اسلام آباد غونډې ګډونوال د زړه له کومې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره بحث وکړي، طالبان به دې ته زړه ښه کړي چې وسله پر مځکه کښېږدي. د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب قمندان مولوي سید اکبر آغا وایي طالبانو هم د خپل منځي اختلافاتو د حل کولو هلې ځلې پیل کړي او سولې ته لیوالتیا لري. له سید اکبر آغا سره اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته څومره هیله لري.
یعنی دا همغه خبره ده چې ډېر وخت نه کیږي چې که افغان طالبان حکومت
بخښنه غواړو تخنیکی ستونزه وه. بله، اوس د ښاغلي سید اکبر آغا مرکه چمتو ده چې اسدالله لودین له ده سره کړې ده. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورې. د تخنیکی ستونزې له کبله د سید اکبر آغا مرکه لږ وځنډېدله، خو اوس چمتو ده.
نو ویلای سم چې که چیرې د دې غونډې محتوا هغه په هغه شانو باندې چې ملت افغانستان یې غواړي، لکه یو داسې نظام چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړ وي او غیر دغه څه د خارجانو وتل د افغانستان څه زما فکر باندې، بیا به د دې مخالفت طالبان هم نه وکړي، ځکه دا واقع په واقعیت باندې بنا ده. کوم غونډه چې په واقعیت باندې بنا یې، زه فکر کوم چې څوک مخالفت نشي کولای.
بله مولوی صاحب، دا مهال طالبان تقریبا په څلورو ډلو ویشل شوي. حقانی شبکه ده، د ملا اختر محمد منصور ډله ده، دغه راز د ملا قیوم ذاکر ډله ده، او د ملا محمد رسول چې په وروستیو کې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ځان د طالبانو د یوې ډلې مشر اعلان کړ. تاسو په نظر دغه څلور ډلې طالبان به آیا ټول دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته راسي؟
اول خو اول خودونی ویلی سو چې د اقانی صاحب ډله هغه جلا ډله نه ده، هغه د طالبانو سره د اقانی صاحب دوی د پسول صاحب معاون دي، او د ذاکر صاحب چې دي هغه زما په فکر باندې خپل ځای باندې تر اوسه ناستې کېدلی شي د ده سره د چې زه خبرېږم چې د طالبانو خبره ورسره روانه ده چې هغه د ځانه سره یو کړي، او درېیمه ډله چې ده هغه هم داسې ډله ده چې هغه کېدلی شي چې طالبانو د دوی په مابین کې اتحاد او یووالی راشي. طالبان تر ډېره حده پورې زما په فکر باندې سره متحد شوي دي، سره یو شوي دي، نو زما په فکر باندې مخالفت به نه وي د دوی په مابین کې، او د صلح دپاره به دا د دوی هلې ځلې چې روانې دي چې د یووالی دي هغه به د صلح دپاره ډېره فایده مند خبره شي.
په ډېره حده جناب مولوي صاحب، تاسو ورته هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، په دې ورسره کې خپل طالبان هم وویل چې دوی د خپل منځي اختلافاتو د حل په خاطر هڅه ګړندۍ کړي. آیا فکر کوي چې نور به طالبان له دې ډیر لسکلن جنگ څخه ستړي شي وي، او نور به وسله په ځمکه کې دي، او سیاسي پروسې څخه به افغان حکومت سره یو ځای شي، داسې څه انګیزه ست په طالبانو کې؟
او خو زه دوی ویلای سم چې یو د جنگ ستړیا ده، او یو جنگ داسې جنگ دی چې په هغه کې یو نتیجه لاسته راوړل دي. ما فکر باندې ملت افغانستان، حکومت افغانستان او طالبان خپل دې ته مجبور دي که واقعیت ته دوی متوجه شي چې د افغانستان څخه د خارجانو وتل به چې په دې باندې ټوله موافقه وکړي، او دې ته مجبور دي چې د افغانستان ملک هغه یو اسلامي ملک دی، هغه د اسبدسي نظام ته ضرورت لري چې هغه په اسلامي بنیاد باندې ولاړ نظام وي.
افغان حکومت وايي له پاکستان سره په همغږي کې داسې یو میکانیزم یا چوکاټ رامنځته کوي چې کومه ډله طالبان سولې ته نه حاضرېږي، په هغوی به فضا تنګيږي په پاکستان او افغانستان کې، او پر ضد به مبارزه کوي. دغه کار به څومره د سولې په پروسې اغیز وکړي؟
ما فکر باندې دا جنگ ته یو لمن وهل دي، خو زه وایم چې دا کار په نرمۍ باندې کېدای
شي. خدای وايي چې موږ اول ورته نرمه غاړه وړو، اول ورته وايي چې سوره وکي، بیا کچیرتهونه منله، بیا دا دویم اپشن دی یا دویم شرط دی.
دا خبره به وګورو چې د سولي میکانیزم په چی شي باندې بنا دی. که د سولي میکانیزم په ما دي خرافاتو باندې بنا، او ما فکر باندې ز خپل اوس باندې چې د دې سي نتیجه لاسته نه راځي، او که د سولي میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بنا او وامه چې هیڅوک به مخالف نشي.
په خانه طالب قمندان او د خلاصون لاري شورا مشر شاغلای سید اکبر آغا او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
خبری سات له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي رادیو.
لا هم په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د څلور اړخیز غونډې په اړه خبري کوو. همدا شیبه د پټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار محترمه ملالی شینواری زموږ میلمانه ده. د کابل په سټوډیو کې تشریف لري. ملالی شینواری، تاسو ته هرکلی وایم، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي.
سلامت اوسه. مخکې موږ ته څو اوریدونکو پیغامونه واوریدل، ټلیفونونه وکړل، او یو شمیر ډیرو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لري اسمسونه راستولې دي. ډیرو دا غوښتنه کړې ده چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې دي شرط دا کې خودل شي چې اول دې دوړ خووی اوربند وکړي. لیکن د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن وویل چې د خبرو په سر کې البته وویل چې مخکې تر مخکې دې شرط نه شودل کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر کله چې منګه خپل هیواد کې هم ګورو کله چې سولې ته ځو نو صرف خنیت سره روانیږو، او زما په نظر سول د سولې خبرې به اوربندونو ته او سولې ته لاره هواره کوي. زما په نظر دغه اوس چې څه روان دي دا صرف د رسمي خبرو د پیل کېدو د پاره د زمینی برابرول دي، نه دا چې داس فکر وکړو چې په اسلام آباد کې چې څه روان دي ګوندې هغه به په خپل باندې د سولې رسمي خبرې نه، د سولې خبرې به ورسته کیږي. د هیوادونو ترمنځ په دې جوړ جاړې تر سره کیږي چې په کوم شرایط او څنګه به منګه د سولې خبرې تر سره کو، یعنی هر څوک به خپل هغه وړاندیزونه لري، او د کلچ په دې وړاندیزونه باندې وکړه وشونه هغه ورسته به رسمي خبرې شروع کیږي. زما په نظر که د افغانستان لوري داسې یو پیشنهاد لري او مقابل لوري ومني، دا خو به ډیره ښه خبرې، او که یا مثلا مقابل لوري بیا دا وایي چې نه اول به خبرې کړو ورسته به سولی ته یعنی اوربند ته زمينه برابر او دا هم یو یعنی ډیر زما په نظر د خوشینون کې خبره نه ده بلکې موږ باید د سولې در واستو د پر ډیره پراخه حوصله ولرو.
ډیر سيته مننه سرتاج عزیز یو بل خبر هم کړی دا غدار چې وای باید طالبانو ته امپیازونه ومنل شي چې روغه وکړي او د پخلاینې لار غوره کړي. استاد په نظر څه ډول امتیاز کېدای شي طالبانو ته ورکړي؟
مخکې د مخکې نه فکر کړم چې د سرتاج عزیز داسې خبرې د سولې دپاره هغه کومه فضا چې رامنځته کوي دا ټکنۍ کوي او سوالونه رامنځته کوي او په خپل حقیقت کې دا وښیي چې مقابل لوری چې په حساب پاکستان دی هغه ښه نیت نه لري. نو ښه به دای چې سرتاج عزیز هم خپلو خبرو کې لږ څه د احتیاط نه کار واخلي ځکه دا به وروسته معلومیږي چې آیا کله چې خبرې وشي آیا د افغانستان دولت مقابل ورته څه ورکوي که نه ورکوي په کومو شرایطو سوله ترسره کیږي دا به نو هغه د رسمي خبرو نتیجه نه ده چې سرتاج عزیز موږ تسری او شنې کرخې راکاږي او هغې نه وروسته بیا موږ لاړ شو سولې ته. یعنې که طالبان د دوی زرخرید نوکران نو بیا به هغه وخت
واقعا پاکستان چې دی منځګړی دی یعنی افغانستان په خپله نشي کولی چې په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. همدا پاکستان دی چې همدا اسانتیا او زمینه مساعدوي. نو چې کله زمینه د خبرو مساعدوي طبعا چې د هغوی ځینې غوښتنې به هم مطرح کوي.
نه زه فکر کړم چې یوازې دا نه ده چې پاکستان به صرف د منځګړیتوب ښه چاره ترسره کړه. مخکې د دې نه موږ لیدلي وو چې زه د پګواښ غونډې ته چې تللی وم هلته قطر دا چاره ترسره کوله او هلته پاکستان اصلا او طالبانو هم کم طالبانو چې موږ سره خبرې
وکړو
دا سمه ده چې دوی به پاکستان نه تلی وو او د دوی مشران به په پاکستان کې ناستي ولی هغوی هم داسې خبره لرله چې تاسو موږ ته د پاکستان د لاسپوڅو په سترګه مه ګورئ راشئ موږ سره یعنې مستقیم خپله باید دولت تماس ونیسي او خبرې راسره وکاندي. ښه دا خبره واضح ده چې دا لوبه چې ده دا کومه دا سیمه ییزه لوبه ده دا یو نړیواله لوبه ده په دې کې پاکستان بې اغېز نه دی او پاکستان خپل مزیریتونه او خپل رول لري په دې کې زه دا یو افغان په توګه هیڅ شک نه لرم ولی داسې هم باید فکر ونه کړو چې بالکل موږ د دوی په لاس کې ګراوګان یو او د بغیر د پاکستان نه سولې ته نشو رسیدلی. باید موږ خپل دغه ډیپلوماتیک سیاس یو دغه ولرو یو پالیسی ولرو چې په دنیا کې دا ومنو چې موږ یو مستقل مملکت یو او همیش داسې نه ده چې پاکستان چې څه موږ ته وي هغه باید قبول کړو. زما په نظر همدانن چې څه روان دي افغانستان دی او طرف په توګه ورسره ناسته او خبرې کاندي چې په کوم شرایطو لاړ شي د سولې او د سولې خبرو ته زه فکر کوم چې دوی بنن ام دی جوړ جړی ته ان شاء الله
مننه سلامت اوسه. ځینې داسې شک لري چې وای کدي طالبان او د افغانستان حکومت ترمنس کومه جوړه کیږي او کومه موافقه کیږي ممکن دی افغانستان حکومت هغه موافقه عملی نکړي شي او لمدي خاطر هم پاکستان اوس حاضر شوی دی چې سولې ته زمینه مساعده کړي. دوی دا شک په دې خاطر څرګندوي چې وای د افغانستان په حکومت کې کېدای شي چې ټوله د سولې طرفدار وي خو له دې سره ممکن یو شمېر مخالف چې طالبانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي شي.
طبعاً چې هغه تاسو پیږئ چې په حکومت کې په چوکیو په ویش باندې همیش مشکلات شته دی او شاید یو ځینې کسانو نه غواړي چې د کوم قدرت چې څه ناڅه د ځینو کسانو په لاس کې تمرکز لري دا د وویشل شي دا مخالفتونه به هم موجود وي. په خپله حکومت کې د نظام دننه هم شاید یو ګروپ غواړي چې سولې ته لاړ شو ځینې نه غواړي چې سولې ته لاړ شو. دا زموږ داخلي ستونزې هم شته دی او باندې هم موږ په نړیواله کچه هم موږ ځینې ستونزې لرو. هغه دا ده چې امریکا هم موږ په هغه رقم لکه څنګه چې پاکستان ته اهمیت ورکوي شاید موږ ته اهمیت رانه کاندي ځکه چې موږ په خپله یعنی
نو کچرته داسې وشي کچرته دا مشکل وي په حکومت کې کدا مشکلات په حکومت کې وي نو فکر نه کوي چې د سولې د موافقې په پای کې ټوله ملامتي د افغانستان د حکومت په غاړه شي ځکه چې ژمنې به نه یې عملي کړي.
زه فکر کړم چې د افغانستان دولت به ژمنې عملی که خو پاکستان لوري به عملی نه کاندي، ځکه همیشه منګه خه مجبور یو چې سوله کړو. یعنی زمنګه غوښتنه د زمنګ د خلکو د خوانه فشار دی چې منګه باید سوله تلار شو، ولی کوم شای چې منګه ګورو هغه د پاکستان لوري دی چې هر کله د خپل تعهد او ژمنې نه پشا کیږي. منګه د افغان حکومت چې دی او خلک چې دی د افغان په توګه د افغان حکومت په دریز باندې شاید دومره شک ونه لرم لکه د پاکستان په دریز چې زه شک لرم. خبدای چې په واقعیت سره زنه خوشاله يم چې چین هم په دې مسله کې راغله او امریکا هم شامل ده. نو که چرته منګه دغه سي نور هیوادونه هم په دې کې راګټ کړو، نو د بزمنګ د پاره د ضمانت نور زمينه هم مساعده کاندي او بل اخر به منګه وکړی شو چې د اغوی د فشار د کابل چون تاسو پیږی چې نړیوال فشار موجود نه وسی، هر هیواد چې خپل سری وکا او د پسیما کې او په نړۍ کې خپل قدرت زیات کاندي. نو په تابن چې کچرته چین هم دلته موجود وسی، نو دا به ډیره خبرې چې ځکه د افغانستان جګړه پسیمه باندې وسغیزه چولې ده، خصوصا د سیمې په اقتصادي باندې غیزه چولې ده. نو زما هیله ده چې همدغه سي د چین او د دې داسې ورته گاونډي هیوادونو شتون په دغه خبرو کې به ان شاء الله چاغیز منوسی.
ډیره زیاته مننه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم د ژورنالیست او د سیاسي چارو د کارپو سمیع الله یوسفزی مرکه لرو. ښاغلی یوسفزی څخه مې لومړی دا پوښتنه کړې چې د پاکستان د سیاسي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې باید په خبرو کې مخکې تر مخکې شرط کېنښودل شي، د دوی منظور څه و؟
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې که افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي، نو مختلف نظریات دي. زموږ معلومات دي چین او امریکا او پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یا ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی دیس پیسه د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایللو، خو برحق بیا هم یو هلته یو امن امان غالی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم په دې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې افغان طالبان تر اوسه په دې باور دي چې افغان حکومت دا وخت دومره یو قوي پوزیشن کې نه ده چې هغوی د طالبانو ته امتیازات ورکړي. ممکن یو کس اشرف غنی یا نور کسان په خپله وغواړي چې امتیازات ورکړي، خو حکومت کې دننه چې کوم ډلګۍ دي یا پخواني مجاهدین دي، هغوی شاید د دغه ډول ویش یا د دغه ډول امتیاز ورکولو سره مخالفت وکړي. نو فی الحال یعنی طالبان اوسه پورې هغوی وایي چې موږ دا جګړه دي د دې لپاره نه کوو، خو که د دې لپاره چې طالبانو سره یو جوړ جاړی رامنځته کېږي، د دوه درې کال لپاره همدا حکومت پاتې کېږي او طالبان د دې برخه پاتې کېږي، هغه نه وروسته یا انتخابات کېږي یا اهل وعهد شورا کېږي، بل څه ورکول کېږي. په هغه صورت کې ممکن طالبان او پاکستان دې ته زړه فکري چې پاکستان طالبان وهڅوي چې دې طرف ته ولاړ شي. خو زما په خیال دا اوس هغه خبرې دي چې پاکستان واضح کړی دی چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي. چې اوس پاکستان وایي چې افغان حکومت ځینې کسان سمجستي د اوربند غوښتنه کوي، چې دا شاید د طالبان لپاره په دې موجوده حالاتو کې قبول نه وي، ځکه چې اوربند یو ډېر داسې یو حالت ده چې هغه باید د خبرو طالبان سره مخامخ مذاکراتو نه وروسته رامنځته شي. له دې امله سرتاج عزیز وایي چې دا خبرې باید پرېښودل شي، چې شرایط کې ښودل شي. همدا ډول پاکستان یو خبره بله هم کړې ده چې هغه طالبان به مذاکراتو ته راوستل کېږي، وسره کېږي به څوک چې مذاکرات غواړي. ظاهره خبره دا ده چې یو شمېر طالبان مذاکرات غواړي، خو زه فکر کوم هغه طالبان چې مذاکراتو ته به راشي هغه به هغه طالبان نه وي چې په راتګ سره باید طالبانو مقاومت ودرېږي، یا که هغوی امر وکړي د جنگ بندي د هغو خبره دې ومنل شي. نو بیا سوال هماغه پیدا کېږي چې هغه کسان چې طالبان دي او مذاکراتو نه راځي، د هغوی سره به څه کېږي؟ تر اوسه پوری امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور دي چې که پاکستان د دوی خلاف اقدامات وکړي دا به د دې معنی نه وي چې طالب به بیخي له منځه ولاړ شي، سید طالبان به کمزوري شي، پاکستان کې به د دوی اوسېدل مشکل شي.
د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه هم دا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه به دې پوهېږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول لمن دوړل ناممکن ده، که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکایي اقدامات وکړو او افغان حکومت اقدامات کوي. دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنګونو د حل دپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري
د سیاسي چارو کارپاو ژورنالیست شاغلی سمی یوسفزی چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي څخه د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ او د غرض د دو شلو ورځو مسابقو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راغله. د کرکټ سلګونه مینوال، دولتي چارواکي او د ملي شورا غړي د لوبډلې د هرکلی لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي ول. ابراهیم صافی په ډډه راپور لري.
د کرکټ سلګونه مینوالو د زیمبابوي په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوي وستایلې. د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه غرمه مهال له شارجې څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راستنه شوه او د هرکلی لپاره د عامو خلکو سربیره یو شمیر دولتي چارواکو او د ملي شورا غړي هم ورغلي وو. له زیمبابوي سره د کرکټ په یو ورځنۍ او شلوریزو لړیو کې افغان توپ وهونکی شهزاد محمدي ښه وځلید او د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو څلورم توپ وهونکی وپیژندل شو. شهزاد له رسنیو سره په خبرو کې د خپلې بریا په اړه وویل:
درې میاشتو نه مونږ د کورونا بار یو او نو علاقانو ډېر مهنت خواري کړې چې مونږ دغه ځای ته ورسېدو او ډېره زیاته مننه کوم، غوښتنه کوم چې راتلونکي مسابقو لپاره دوا وګي.
افغانستان په شارجه کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد زیمبابوي سره 15 یو ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي چې د دواړو لړیو کاپی وګټه. په یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان له 15 نه 3 او په شل اوریزو کې دواړه لوبې وګټلې. وروستۍ شل اوریزه لوبه د دوشنبه په شپه وشوه چې افغان لوبډلې زیمبابوي ته 214 منډې هدف ورکړ او د یو اتیا منډو په توپیر یې دغه لوبه له زیمبابوي وګټله. محمد شهزاد محمدي په دې لوبه کې په وشپېته بالونو 113 منډې جوړې کړې او تر پایه ناسوځېدلی پاتې شو. د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړي حشمت الله شهیدی ازادي رادیو ته وویل:
ډېر د خوشحالي احساس کوم، ځکه دا وغټل سره وړنه وه، ځکه د دوم ځل لپاره موږ زیمبابوي هیواد ته سیاغه یو ټیسټ نیشن ټیم د دنیا غلس بیس ټیمونو کې زیمبابوي هم راځي، نو هغه ته موږ ماتې ورکړله.
د کرکټ مینوالو ویل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبي بي ساري بي. د ملي ټیم یو تن مینوال په دې اړه له ازادي رادیو سره خپل احساسات شریک کړل:
زمونږ ټول وطنداران خوشاله دي، الله دې ټول خوشاله لري، مونږ هر وخت خوشاله او مونږ حمایت کوو، مونږ ملاتړ کوو، ډیر خوشاله، به احساس بيخي زه به حد خوشاله یو. افغانستان زنده باد، تل ژوند دی افغانستان، افغانستان زنده باد.
په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم په دې سیالیو کې ښه وځلیده او په راتلونکي کې به هڅه وشي چې خپل هیواد ته بریاوې ور په برخه کړي. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی د دغه بریا په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د نړۍ په کچه په 115 ملک کې لسم مقام خپل کړی، په 15 ورځو سیالیو کې همداسې په شل ورځو سیالیو کې موږ هم مقام خپل کړی، نو ان شاء الله ولادس پراتلونکي کې به د افغانستان لوبډله خزلېږي، واکان چې یو غټ افتخار خپل یو تر وړو.
په دې وروستي بریاو سره افغان ټیم په شل ورځو سیالیو کې نه هم او په یو ورځنیو سیالیو کې لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې وروسته په شل اوریزو نړیوالو او آسیایي سیالیو کې برخه واخلي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
او ده هم څو پیغامونه چې د نننې موضوع په اړه تاسو راستولې. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي او د سولې خبرې باید د اختر محمد منصور له کسانو سره وشي. لال محمد خروټي د پاکستان لیکلي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هغو طالبانو په وړاندې عملیات باید ونشي چې سوله غواړي. موږ د سولې غوښتونکي یو، خو د پاکستان خبرې باید په حقیقت بناوي. د مرکزي بغلان څخه جان محمد لیکلی وایي زما پند چې د پاکستان آی اس آی او پوسټ تر هغه چې په افغانستان کې خپل هدفونه پوره کړی نه وي سوله مولا نه غواړي. دا زموږ د نن ورځې خبري ساعت.